سلامونه ده ماسپخین دو بجې شوې زه صفی الله ستانګ زم تاسو ته ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص ویم وړاندې به مایکروفون تاسو پروگرام خبر شي خو تر هغه مخکې خبرونه ده روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې وضعیت خورا ستونزمن بللی خو ویلي دي چې ماسکو به له کابل سره اړیکو ته دوام ورکړي. پوتین دغه څرګندونې پرون په ماسکو کې د یو شمېر هېوادو له جګپوړو امنیتي چارواکو سره په کتنه کې وکړي او ویې ویل په افغانستان کې وضعیت ډېر ستونزمن دی خو موږ یې هم د حل لارې د موندلو لپاره هر څه چې په وس کې مو وي ترسره کوو. په دې اړه د پوتین د څرګندونو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې څنګه د افغانستان له واکمنانو سره د سترو اقتصادي پروژو په برخه کې مرسته کوي. د افغانستان په اړه د ماسکو فارمر دغه غونډه پرون چهارشنبه په ماسکو کې د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو او د سیمې د هېوادو د ملي امنیت د سلاکارانو او استازو په ګډون ترسره شوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له افغانستانه د ترهګرۍ احتمالي ګواښونو ته اشاره وکړه او ویویل په خواشینۍ سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان وضعیت ښه شوی نه دی. د ده په خبره د القاعده په ګډون نړیوالې ترهګرۍ ډلې په دې هېواد کې خپل فعالیتونه زیاتوي او خپلې وړتیاوې پیاوړي کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه پورې د پوتین د دغه څرګندونو په ارتباط څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې طالبانو په دایکندي ولایت کې یوه ښځه او یو سړی په عام محضر کې په درو وهلي دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د نوامیش ولسوالۍ لومړنۍ محکمې دغو کسانو ته د نامشروع اړیکو د درلودو په تور پرون سزا ورکړې. طالبانو دوه ورځې مخکې هم په غور کې د یوې ښځې په ګډون شپږ کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو پر چارواکو باندې تل نیوکه ده چې تورن کسان له قانوني مراحلو پرته په خپل سر محاکمه او په سزا رسوي. د افغاني سترې میاشتې ټولنه وایي په تیرو شاوخوا پنځو میاشتو کې د سوري زړه پر ناروغي د اخته شپږ سوه شپږ پنځوس ماشومان بېلابېلو روغتونو ته د درملنې لپاره ورپېژندلي. د سترې میاشتې د ټولنې پرون په یو ټویټ کې ویلي د دغو ماشومانو د درملنې لګښت دا ټولنه پرې کوي. افغاني سترې میاشتې ویلي د سه شنبې په ورځې د الحیات او باسط روغتونو ته اووه نور د سوري زړه پر ناروغۍ اخته ماشومان ورپېژندلي. د افغاني سترې میاشتې ټولنې ویاند عرفان الله شرفزوی تېرونۍ ازادي راډیو ته ویلي په تیرو پنځو میاشتو کې د کابل په شپږو روغتونو کې یو سلو څلور اتیا ماشومان چې زړونه یې سري وو تداوي شوي. د هغه په خبره د 2008 کال راهیسې تر اوسه پورې په هېواد کې دننه او بهر د 1300 ماشومانو د سریو زړونو درملنه شوې او 11000 نور ماشومان یې ثبت کړي چې په هېواد کې دننه یا بهر یې درملنه وکړي. په سوریه او ترکیه کې د دوشنبې د ورځې مرګونې زلزلې د مړینو شمېر له 1400 تنو واوښت. لسګونه نزاره نور کسان هم ټپیان شوي دي. سړې هوا د ژغورنې عملیات ټکني کړي دي. د مړینو وروستۍ شمېرې نه دي معلومې ځکه د راپورونو له مخې تر اوسه د ډېر خلک د نړېدلو ودانیو تر خاورو خښتو لاندې دي. د تېرې دوشنبې د ورځې زلزلې چې قدرت یې دریاکتر په کچه 8.7 ثبت شوی په ترکیه او سوریه کې په سلګونو ودانۍ بشپړې ویجاړې کړي دي. د نړۍ بېلابېلو هېوادونو خپل سلګونه ژغورونکي او متخصصان له زلزله ځپلو ترکانو سره د مرستې لپاره ورلېږلي دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون له خپلو لویدیځو متحدینو په کلکه وغوښتل چې د روسیې ځواکونو په وړاندې جګړه کې ورته جنگي جت الوتکې ورکړي. هغه دغه غوښتنه پرون له بریتانیا او فرانسې څخه د کتنې په ترڅ کې وکړه. زیلنسکی د بریتانیا پارلمان ته په تاریخي وینا کې ویل زه تاسو او نړۍ ته په خورا ساده ټکو خواست کوم چې د اوکراین لپاره جنگي الوتکې د ازادۍ لپاره وزرونه ورکړي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل کله چې د جنگي الوتکو خبره کیږي دا د خبرو یو برخه ده. په واقعیت کې موږ نن هم پر دې خبرې وکړي او مخکې مو هم خبرې پرې کړې وې او د همدې لپاره موږ نن اعلان کوو چې موږ به د ناټو په نرمونو د اوکراین هوایي ځواک وروزو. د اوکراین ولسمشر پرون د ورځې ناوخته فرانسې ته لاړ چې د دې هېواد له ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني له صدر اعظم اولاف شول سره په ګډه ماښامنۍ کې ګډون وکړي. دا خبرونه تفصیل د ازادي راډیو ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې هم لوستلی شئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دادا شه ملګری ملتنا زما فن نظر کی وای
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتون په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. د خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلای کوم. قدر من اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د یوې لوی ستونزې په اړه چې هر ورځ خلک ازادي رادیو ته په خپلو غږیزو پیغامونو کې یادونه کوي خبرې کوو. خلک دې ته اړتیا لري چې د بیلابیلو مقصدونو لپاره بهر ته سفر وکړي. بهر ته سفر اوس د افغانانو لپاره په یو لوی ستونزه بدل شوی دی. د ډیرو خلکو د سفر یو مقصد په نورو هیوادونو کې د ناروغیو علاج دی، ځکه دوی په هیواد کې دننه د پرمختللو روغتیایي مرکزونو د نشټوالي له کبله غواړي بهر ته ولاړ شي او هلته خپل علاج وکړي. یو شمیر خلک د نورو اړتیاو لپاره او ځوانان د تحصیل لپاره بهر ته تګ ته اړ دي، خو د دوی د سفر پر وړاندې ستونزې او خنډونه خورا زیات دي. د طالبانو حکومت د پاسپورټ ویش بند کړی دی. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ویزو د ورکړې لپاره د بهرنیو استازولیو او قونسلګریو نشتوالی هغه لویه ستونزه ده چې بهر ته تګ یې تقریبا ناممکن کړی دی. بلخوا د طالبانو ریاست الوزرا د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې هیڅوک نشي کولی د هیواد د هوایي ډګرونو له لارې تر 5000 ډالرو او د ځمکې له لارې تر 1500 ډالرو ډېرې پیسې بهر ته وباسي. حکومت خلکو ته خبرداری ورکړی چې که څوک دا کار وکړي د بند په بېلابېلو دورو به محکوم شي. نن مایکروفون ستاسو دی چې د دې موضوع په اړه خبرې وکړي، خو له کابله د ټولنیزو حقوقي مسایلو شنونکی مشتاق رحمان ستانکزی هم راسره دی او د اړتیا په صورت کې به ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د ښاغلي ستانکزی نظر به هم په دې اړه وپوښتو. له دې خپرونې سره د ازادۍ راډیو د واتساپ په شمیره تماس نیولی شئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00420 22 12 شپږ 40 0. تکراروم 00420 22 12 شپږ 40 0. همداراز د تلیفون په دې شمیره هم له خپرونې سره وصلېدای شئ 00420 22 12 50 40 0. تکراروم 00420 22 12 50 40 0. مخکې له دې چې ستاسو پیغامونه پیل شي، ستاسو خبرې پیل شي، زه غواړم چې د ستانکزی صاحب نظر وپوښتم. ستانکزی صاحب، ما په سریزه کې د هغو ستونزو یادونه وکړه چې خلک یې په خپلو پیغامونو کې له موږ سره شریکوي. هغه د سفر موضوع ده، بهر ته د سفر پر وړاندې خورا زیات خنډونه موجود دي. هلته تاسو په ساحه کې څه وینئ، کوم مشکلات وینئ د سفر په برخه کې؟
سلامونه اونې کې هیلي تکل صاحب تاسو ته، استاد درنو اوریدونکو ته. تاسو دغه موضوع ته اشاره وکړله او دغه موضوع اوس نو د افغان ولس لپاره او د افغانانو په منځ کې دا یو ډیره لویه ستونزه ده، او دا دوه موضوعګانې تاسو ورته مخکې یادونه وکړه چې یو د پاسپورتونو د نه درلودلو او یا هم د نه ویش لړۍ ده چې تر اوسه پورې پاسپورتونه نه ویشل کېږي، او تقریبا یو کال راهیسې یا یو نیم کال راهیسې دا د پاسپورتونو د ویش لړۍ بنده شوې ده. او په ځمن کې ورسره دغه د پیسو د انتقال موضوع ده چې اکثریت افغانان نشي کولای چې اوس دا نوی بندیز ولګي ده چې دوی نشي کولای چې له 1500 ډالره باندې پیسې د مزکی للارې او د هوایي ډګر للارې د نشکول چې له 5000 ډالره اضافه پیسې ځان سره انتقال کړي. دا واقعت چې ډېرې ستونزمنې پریکړې دي د افغانانو لپاره په دې خاطر باندې، اول خو مونږ له خپل اړخه وغږیږو. دلته داسې ځوانان شته چې هغه دا اوس نوي له بعضې له مکاتبو نه فارغ شوي دي او غواړي چې د عالي تحصیلاتو لپاره سکالرشپونه واخلي او د باندې وځي، او بعضې بیا لیسانس دورونه فارغ شوي دي او دوی دې ته لیواله دي چې لاړ شي بهر ملکونو ته او هغلته خپل د ماسترۍ او د پی ایچ ډی یا دکتورا په کچه باندې تحصیلات وکړي او بیرته دې وطن ته د خدمت جوګه شي. خو متاسفانه د همدغه پاسپورټو د ویش د درېدا له خاطره دوی نشي کولای چې دا خپلې ستونزې حل کړي او د سکالرشپو ته سرتینامونه وکړي، چې دا یو مسله ده. او بل مسله دا ده چې دغه نه هم مهمه مسله ده، هغه بیا دا ده چې دلته اکثریت خلک له دې ستونزو سره لاس او ګریوان دي چې اکثریت خلک ډیر لا علاج مریضان لري او دوی غواړي چې دا د تداوی لپاره. متاسفانه چې
د مریضیو په مسله باندې بیا هم تمکیګو وړاندې په لتاسو نه نور هم اورو، خو زه غواړم پوه شم چې د طالبانو حکومت د پاسپورتونو د نه ویش په مسله کې څه دلایل لري؟
تکل صاحب، دوی خپل دلایل وړاندې کوي. بعضی مواقعو کې دوی داسې وایي چې مونږ د بعضې ستونزو له وجې نه، هغه ستونزې دوی داسې یادوي چې مونږ دوی داسې وایي چې مونږ په سیستم کې تر اوسه پورې ستونزې دي، او د سیستم د زوړوالي له کبله دوی داسې دلایل وړاندې کوي چې د سیستم د زوړوالي له کبله او هغه بایومټریک دسګاوی چې دوی سره دی دیو دی نه کار لوځي نه دوی دغه لړۍ درولې ده او دوی خلکو ته پاسپورتو ویش بند کړای ده. خو کچیرته د اجتماعي لحاظ مونږ دلته بیرته د اجتماع د خلکو نظریاتو ته دلته وګورو، خلک دلته بیا داسې وایي چې حتی یو پاسپورت په تور بازار کې په 2000 او 3000 ډالر او 4000 ډالر باندې خرچيږي. نو کچیرته د بایومټریک مسله یا مثلا همدغه ماشینو خرابوالی ستونزې، نو دا خو به صحیح، او کچیرته دا ستونزې نه ده نو بیا په تور بازار کې پاسپورت رسمي پاسپورت لکومه کیږي. نو دلته مسله یو څه کړکیچنه کاری، سړی په دې باندې نظر په دې خاطر باندې په سمه توګه باندې نه شي رائے کولای چې هلته کچیرته د دولتي چارواکو یا د پاسپورت ریاست هغه چارواکو خبرو ته غوږ شو. هغوی ستونزه فقط همدغه بولي چې مونږ دلته بعضي تخنیکی ستونزې لرو، او دغه تخنیکی ستونزه چې کله هوار شي دا پاسپورتونه به بیرته ویشل کیږي. او یو څه ناڅه دوی وایي چې بعضي پاسپورتونه هم چې چاپ شوي دي هغه بهر ملکو کې هغه تر اوسه پورې نه دی را رسیدلی، او مونږ نشو کولای چې اوس دا غارتیا مکمل دي د خلکو پوره کو. په دی وجنم یو دلیل ورته کېدای شي چې دوی وایي دا پاسپورتونه باندې، نو چې کله وایي دغه پاسپورتونه هم راورسیږي بیا به مونږ د خلکو اړتیا پوره کوو او دا ستونزې به ورته هوارو.
مننه استانګزای صاحب، تاسو مخکې د مریضانو یادونه وکړه. ډیر خلک مجبور دي چې خپل مریضان بهر ته بیایي د علاج لپاره. اوس تازه دا محدودیت لګیدلی چې د ځمکې له لارې یادی وایي خبره خو به نه کوو، ځکه هغه بیخي ډېرې پیسې دي، او په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو اقتصادي وضعیت هومره ښه نه دی چې د هوایي ډګرونو له لارې د 5000 ډالره په مسله باندې خبرې وکړو. مګر د ځمکې له لارې عام خلک چې کله لږ تر لږه مثلا پاکستان ته ځي یا ایران ته ځي د علاج لپاره، 1500 ډالر کفایت کوي د دوی د ناروغانو د علاج د مصرفو لپاره؟
تکل سی په دقیقه توګه باندې ستونزه هم دغه ځی کېده. مونږ کله یو ورخ نه دا وګورو چې دا د پیسو د لیک درا لیک مسالې په دې رقم باندې غکړي چې دوی وایي دلته چې د ډالرو د قاچاق مخه ونیول سي، او دلته هغه د افغاني کوم ارزښت چې دا غا ارزښت له لاسه ورنه کې افغاني دغه مسله د لوی خونه کې وګورو. دا د اقتصادي پلاوه اوس افغانستان په تحریمو کې د بده مسله نه ده، ولی لبلی خو نظر لدینه چې هغه فائدہ ډیره وی، خو د خلکو لپاره ستونزې ډیره درولې دي. هغه دا چې د ډیره ستونزې خلکو ته ایجاد کړې دي، هغه په دې مسله کې چې کله یو څوک لدی جن وزي او خپل هغه مریض بیاي د تداوی لپاره یو بهر ملک ته، چې متاسفانه موږ خپل ملک دغه سیاستیا ویني لرو چې خپل مریضان علاج کو، نو بیا دلته مجبوریت پیښیږي د مونږ لپاره چې هغه مریضان خپل بوزو پاکستان ته یا ایران ته یا کوم بل ملک ته. نو هغه واقعیت سړی داسې وایي د جامع واقعیت په دې کې د 1500 ډالر حتی که څوک تر پاکستانه پورې ځي، هغه د هغوی تقریبا د 10 ورځو یا د 20 ورځو تنه هغه د هوټل کې د پاتې کېدلو یا په یو ځای کې د خوراک پیسې نه پوره کوي، سبه ورسیږي دې ته چې هغه به خپل مریض په تداوی کې، او یا د اغل ته مثلا ډېر نور هغه کارونه چالته دي دوی مثلا هغه کارونه دي ورته حل کی. نو دا یو ډیر لوی ستونزه ده د خلکو لپاره چې دوی غواړي هغه خپل مریضان د باندې بوزي د علاج لپاره. بیا په دې کې مریضان په څو کټګوري باندې دي. یو هغه مریضان دي چې هغه که مثلا مرض دومره وخی منه ده، هغه سره به بیا هم یو څه گزاره وشي، خیر دی، یو څه پیسې به مثلا ورته مصرف کی په دغه مرض به علاج شي. مګر بعضې داسې مریضان دي په غوي کې چې لکه د سرطان مریضی لري چې هغه یو عملیات یو آپریشن چې دی وغوی کیږي په 400,000 300,000 یا 800,000 افغانۍ یا کلدارې باندې کیږي، نو چې دغه پیسو نه لیک دوی ته دا یو ستونزه ولاړوي چې هغه دی وغوی مریض او وغوی ونه شي کولای چې د خپل مریض دی باندې ملکونه ته بوزي، او دا مریض به خدای نه خواسته په افغانستان کې د دې له خاطر چې علاج نه کیږي دا به یا تلف کیږي، چې بیا نو لدارت نه هغه مارک دې خلکو ته بیا هغه کیږي، او دا مریض بدل ته مړکیږي، او لاغه دې دې لخاطر چې د دولت یو پریکړه ده. نو دا مزه وایم په دې حالت کې بدایا و ناسمه پریکړه دې خلکو لپاره.
بله، یو نظر دا هم ده، یو ځینې د طالبانو پلویان هم دا خبره کوي چې په افغانستان کې اوس په تیرو 40 کلونو کې خورا زیات صحي امکانات او روغتیایي مرکزونه جوړ شوي دي، او خصوصي روغتونونه هم جوړ شوي. دا روختونونه د دې دی چې یعنی د دې ظرفیت او ورتیا لري چې صعب العلاج ناروغي علاج کی، او کدا یوازې داسې خبره ده چې یو خلک اوس عادت شوی دی د هرې کوچنۍ یا لوی ناروغۍ لپاره پاکستان ته منډې وهي.
تکل صاحب، یو حالت ده مونږ په خپل وطن کې، دا اوس په خپل هیواد کې که مونږ وګورو، دلته دا سم مسله ده درسته ده چې دلته په دې وطن کې بعضی حالات راغلی، یا مثلا بعضی شفاخانه شته، یا بعضی هغه د سیاحت عامل لخوا بعضی جوړ شوي ځایونه شته چې په هغو کې مریضان تداوي کېږي، ولې نه په هغه کچه باندې چې هغه په لملکه بهر دي؟ هغه ولې یو خو په دې خاطر باندې چې هغه تدریس چې په افغانستان کې شوی ده، هغه بیا مثلا د انساني علومو په ارڅه کې هغه بیا په تیره په طب او په دې هغه رشتو کې چې په انسانانو په وجود پورې مربوط دي، په دغه رشتو کې چې هغه کوم تحصیل شوی ده، هغه بسنه دي نه کوي چې افغانستان دی په هغه سطح باندې وي لکه چیرته لکه هغه کوم هیوادونه چې دی باندې نه دي. ولی په دې خاطر باندې چې امکانات په دې وطن کې کم وو، رسیدګي نه ده شوی، د سیاحت عامې برخې ته په هغه اندازه باندې چې باید رسیدګي شوی وای، هغه اندازه رسیدګي نه ده شوی، او په هغه کچه باندې په هغه استانداردو باندې برابر شفاخانه دلته نه لرو په خپل هواد کې چې مونږ د خپل صاحب علاج مریضان په غو کې علاج کړو. لکه اول بدل ته زتا ست داسې مثال راوړم، کله چې مونږ په خپل وطن کې ګورو د سرطان مریضي مونږ په هیڅ وجه باندې په افغانستان کې دومره توانای دي ډاکټرانو نشته چې سرطان مریضي دلته علاج کړي، مجبور دي چې داخلك دی باندې وځي، او یا هم رواني تشوشات د غبازي د افغانستان اکثریت خلک پر رواني مرزو باندې ککړ شوی دي، چې دغه مریضي په افغانستان کې اوس ته تاسو یو مثال درکم. اول زبل خپل کور تاسو ته مثال درکم، په دې خاطر چې په دې جامعه کې اوسېګو، زما خپل اولاد ده، او دا اولاد می تقریبا د اعصابو تکلیف لري، او دا د اعصابو تکلیفې په افغانستان کې دا دوه سم کال د چیزو غواړم چې تداوی لاندې ده، او هر ډاکټر ته هغه پیشرفته شفاخانه ته چې مونږ نو می اخیسته جوړه د فرانسویانو شفاخانه د دلته په کابل کې، یا مثلا امریکا کمپلیکس ده، د هر شفاخانه ته چې ما بولای ده، فقط هغه د تسکین د درد یا هغه د آرامښت کولې ورکی چې د اعصاب په آرامۍ، مګم هغه عقب ماندګي مغزي چې د تپاتې ده، یا هغه تکلیفونه چې پاتې دي، هغه دوی نه سي علاج ولې، او د هغه علاج چیرته ده؟ په دی باندې نه یو شفاخانو کې، ک نور هیوادونو کې لکه هند کې، لکه پاکستان کې، چې متاسفانه که دغه وسنۍ حالت جریان ولري، په دې کې مونږ نشو کولای د خپل مریضان دی باندې انتقال کړو. نو زه فکر نه کوم چې دغه تداوی دي د مونږ د مریضانو، بیا د صاحب علاج مریضانو بدون بهر ملک په افغانستان کې امکانات وي، په دې خاطر چې افغانستان کې مونږ په هغه ساته تر اوسه کار نه ده شوی. دلته
مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو د مایکروفون ستاسو خبرونه اوري، په دې خبرونه کې ستاسو نظریاتو ته هم منتظر یو. د ازادي رادیو په واتس اپ شمیره لمون سره تماس نیولای سي، د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 یو سلو دولس پنځه څلوېښت صفر یو دواړه نمرې یو ځل بیا تکراروم صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس شپږ څلوېښت صفر یو د واټساپ شمېره او صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس پنځه څلوېښت صفر یو د ازادۍ راډیو د ټلیفون شمېره ده. ستاسو ټلیفونونو ته او ستاسو پیغامونو ته سترګې په لاره یو. زمونږ میلمه په دې خپرونه کې مشتاق رحمان ستانکزی د ټولنیزو او حقوقي چارو کارپوه دی او د دې خپرونې موضوع بهر ته د سفر په لاره کې پراته خنډونه او ستونزې دي. ستانکزی صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه د صاب العلاج ناروغیو، خو لغنه مخکې تاسو د یوې بلې مسلې د سکالرشپونو او بورسیو لپاره د خلکو د تګ د اړتیا یادونه وکړه. اوس هغه شمیر ځوانان هلکان او نجونې چې بهر ته د تدریسي بورسونو لپاره د سفر لپاره ځي او اړتیا لري پاسپورتونو ته او د سفر امکاناتو ته، دا شمیر زیات دی؟
تکل صاحب، یو خو بدبختانه به دا ووایو چې په افغانستان کې د نوي یعنی د دې انقلاب پر راتګ سره، دغه انقلاب چې په افغانستان کې راغی، مونږ یو وری بیا ډیره لوی ضربه ولیده، او هغه ضربه دا و چې مونږ یو وری دغه خپل دولتي چارې لسره بیخي لسفر نه بیرته شروع شولې، او هغه خلک یو وری نا امید شول، ژوند نا امید شول. نو په دې حالتو کې دې حالت اوس خلک راورسېدل چې اول خو خویندو په مخ باندې دا مکتبونه او پوهنتونونه وتړل شو، نو بیا پسته لیوالتیا دې ته پیدا شول، د خلکو حداقل ژوند ته بیرته امید پیدا شول، او اوس کوشش په دې باندې د ټول خلک دې ته کوښښ کوي. حتی زه داسې ویل سم چې په 100% ځوانانو کې تقریبا 70% یا 80% ځوانان اوس د دې په لټه کې دي چې له افغانستانه بهر لاړ شي، او غل تخپل تحصیلات سرته ورسي، او هغه تحصیلي کچه لوړه کړي، او د افغانستان لپاره خدمت وکړي. یعنی دا په ډیره غټه کچه باندې و ځوانان غواړي چې د باندې سکالرشپونو ته ځانونه کاندید کړي. او حتی زدا چې ویل شم چې یعنی د خوا په پرتله باندې اوس که چیرته مونږ د کابل په پایتخت کې چې دا اوس مونږ یو په کابل کې وګورو، په ټول هغه د انګلیسي ژبې کورسونه دي چې هر څوک دې ته آمادګي نیسي چې د سکالرشپو لپاره یا بین المللي امتحانو ته که چیرته ټافل د ایلیټس دی یا ډویلنګو امتحانونه دي، دوی ته ځانونه آماده کړي چې د سکالرشپو کې کامیاب شي. د پډیر لویه کچه باندې دوی ورته آمادګي نیسي. ولې متاسفانه یوازینی هغه نه امیدي او نه هیلي چې د خلکو لپاره دغه همدغه پاسپورتونه دي. کله یو ځوان ځان آماده کړي ورته یو کال یا شپږ میاشتې یا اته میاشتې لس میاشتې ټول اسناد برابرې او هر څه ورته جوړ کړي، سکالرشپ هم هلته ورته د سبتنان زمینه هم ورته برابره شوي، هغه پیسې او هغه څه امکانات چې دي هغه هم ځان ته
راسره اوسې. دلته یو اوریدونکو لرو، تاسو خو زمونږ میلمه د خبرونه یاستو، به هم په همدې موضوع او په دغه موضوع چې تاسو خبرې پیکولې به هم تاسو نظر اخلو. اوس یو اوریدونکو په واتس اپ باندې لمون سره تماس نیولای، مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خبرونه ده، اول ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل نظر ووایاست. یو برخه ستاسو د خبرو مونږ ونوریده، کله سره ځان معرفي کوي؟
احمدی بغلان محترم مانی.
مهرباني وکړئ احمدی صاحب، موضوع باندې خو خبر یی.
صحیح شو بلان درې چې افغانستان کې تقریبا د تا په یادې د جوبایدا سره یې جمهور شو تقریبا 100 برنامه د ضرورت یې لږه لپاره، نو موږ بعد بختانه وګورو چې افغانستان کې موږ شل کاله لاس راوړلې نه وای، تقریبا موږ چې موږ ډېر ښه خدمات وړاندې کړو په هر بخش کې، مګر بعد بختانه اچ نو یعنې چې ماحول موږ جوړ کړی تقریبا فراری ماحول کله چې جمهور لا ټول خلک لاړه، نو هر مملکت کې چې باید چې بنیادی کار وشي ملت لپاره، یو دیش په کار کوشي ملت یو ځمځاجي وشي، یعنې ملت هغه وطن لپاره خدمت وکړي او د خدمت مستر وګرځي، او د شدت چې خدای راخسته یو څوک کار وکړي د پروژې کار وکړي تقریبا چې حکومت رانی کې ټول خلک باید فرار وکړي. نو تاسو اوس وګورئ چې تاسو وایئ چې تقریبا په سپورټو کې ډېر مشکلاتونه دي، نه شي کولای چې مملکت ټول خلک په سپورټ واخلي خارج ته لاړ شي بیرته رانه شي، زیاتره مملکتو کې خلک دي او مرضي لپاره ناروغي لپاره بیرته راځي خپل وطن ته، نو بدبختي دغه چې شاب سره فرار کوي، نه فرار باید ونه کړي، دغه وطن د ځانته کله کله سره زحمت هم کېږي، کله کله په کومه پیسو باندې کافي، کله کله ډېر ګټې پیسې اخلي، دا وطن لپاره وطن دوستي خو چی لپاره وایي.
احمد صاحب تاسو یادونه وکړو، بالکل موږ تاسو خبرې اورو، پاسپورت اخیستل د وګړو حق دی، د حقوق قوانینو کې سفر کول د وګړو یو له اساسي حقونو نه دی، یعنی تاسو نشئ کولای په مختلفو دلایلو هغوی منع کوي له سفر نه، هغه دلایل چې تاسو یاد کړل. زه غواړم له تاسو واورم چې د سفر په وړاندې فکر کوئ چې بهر ته سفر آسان دی په اوسنیو شرایطو کې، او که تاسو هم ځینې ستونزې وینئ؟
تګل زما مخې ته پیری ان چې موږ چې سلام خلک ته فرار کوي، زه چې دا مې ضرورت یې مرزي یا نه تر څه ویل
احمد صاحب، موږ د هغه ضرورت په باب خبرې کوو، هغه د تخت خبره خو جلا خبره ده، د ضرورت په صورت کې که یو څوک پاسپورت ته ضرورت ولري
تګل زه وګورم چې څوک مریضي ناروغ لري خامخا به حکومت هغه ته پاسپورت ورکړي، دغه خدمات برابرۍ وته ولې دلته علاج نه کیږي؟ تاسو ډېر شپخانو یا دواري وکړه، زه هغه دي بعض شپخانو ته مخپل مریضان وړي، یعنی دغه بعض شپخانې دا هغه کې بده جمازان کې و نه پیغام سره پرانځان و د چا و تقریبا هغه ست په شپخانه وغوتم مریضان وروړي، لکه ډاکټر صاحب چې ویل هغه ارامتیا لپاره یو پیچکاری ورکول تقریبا نور هغه نه کېده علاج نه کېده نو دا شلو کلو کې چې مونږ غاري وهلې تقریبا باید یو سم کړي وای نو ته موږ پر وخت نه شفاخانې لرو مګر ډاکټران مګر وخت نه درلود وسم نه لرو نو دغه باندې به حکومت کارو کې یا ملت کارو کې ملت متوجه کې دغه وطن لپاره پوه خلک چې دي ډاکټر صاحبان چې دي دغه وطن د اساس وخت باید دوی کار لاس په کار شي تقریبا خلک ډېرې ستونزې لري نو دا غوښتنه ده غټان دغه مشران نه کوم چې باید یو څه پوه ډاکټران لرو باید افغانستان کې کار وکړي خلکو لپاره دا وطن دی دغه لپاره موږ اقل څه محترمه
مننه ک یو بلې پښتنې ته هم جواب راکې مخکې موږ لسانګزي صاحب نواور دل چې وای د جنو ناروغي لپاره دغه $1500 چې د طالبانو حکومت محدودیت پرې لګولې یعنی د ځمکې لارې چې څوک بهر ته ځي لغه ته $1500 د ډیرو پیسو د استلو اجازه نه ورکوي فکر کوي چې یو څوک ناروغ ولري دغه لپاره $1500 کفایت کوي د مصرف او لګښتونو لپاره
اڅ کله نه کی اڅ کله نه کی تکلیف دغه چې باید خاص توجه وشي هغه چې په ګرو کې خارج کې اوسه مصارف کار دي چې مفت اسانه خو تدوین نه کیږي خامخانه هغه ته باید خاص توجه وشي هغه
تاسو په نظر یو معقول اندازه به کوم اندازه وي
تقریبا مرضی کې موږ سوای تکل صاحب ضرورت مرضی باید سفر ولري تقریبا مصارف راځي نو خامخا دې ته باید خاص توجه حکومت وکړي نو داسې هم نه کېږي یو سړی مفت کلجي لاشي نو هلته څوک پیسې نه ورکړي چې دا تدوی کیا رایګان شبخانې به فکر نه کوم چې خارج کې اوسېږي چې پرمختللی د خلکو لپاره چې مرضی هم دومره غټه یا زیاتې نو دې باندې باید یو څه داسې کوشش وشي دا خو یو ضرورت د واقعیت د تکل صاحب ته خبر وکړه دې باندې باید حکومت خاص توجه وکړي تکل صاحب محترمه
ډیر زیات مننه احمدی صاحب له بغلان نه له ازادي رادیو سره خبرې کولې مایکروفون ستاسو خبرونه د قدر منوریدونکو که غواړئ چې له دې خبرونې سره وصل سئ نو د ازادي رادیو پر واتس اپ شمیره لمن سره تماس نیولای سئ 00 422 12 44 00 د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده او د ازادي رادیو د ټلیفون شمیره ده 00 422 12 44 00 ستانګزای صاحب ستاسو په نظر یو معقوله اندازه یا لیمټ یا هغه اندازه ټاکلې اندازه د پیسو چې بهر ته یو مسافر لځان سره وړلی شي کوم اندازه ده
تکل صاحب محترم د سفرته وایم ګورې دلته مونږ او تاسو په هر کچه باندې نظر په د مرز لیدو ته په هغه د مریض د حالت لیدو ته مونږ تاسو به وګورو چې دغه مریض حالت په کوم حالت کې ده مرض یې څه مرض ده زه وایم دوی باید مسلکي کسان ولري د دې لپاره که چیرته مثلا څوک په مریضۍ باندې وځي کنه یا مریض بیا یې دې باندې دوی باید مسلکي کسان ولري چې مثلا د دوی هغه د تداوی کچه دلته وګوري چې په افغانستان کې که چیرته دغه مریض تداوی کیږي د دې ته 2 روپۍ پکار کیږي هغه په هغه شفاخانو کې یا په هغه روغتونونو کې چې هغه ته مثلا معلوم ده لکه لګ کچا باندې چې جوړ شوی دی د فرانسویانو د یا که مثلا د امریکا کمپلیکس یا د سینور شفاخانی په دیو کې باید مثلا همداسې مسلکی کسانی چې هغه معلوم کی چې ښا په افغانستان کې مثلا یو د سرطان مریض ده هغه ته مثلا چې تداوی یې امکان نه لري او د افغانستان په شفاخانو کې دین اخلي 15 لک روپۍ یا 40 لک روپۍ په عملیات باندې اخلي نو حد اقل کدا مثلا دی باندې وځي پاکستان ته یا هند ته ځي دی باندې باید تاغه د دوی د سفر پیسې علایدا ورواچول سي بیا هغه د دوی د
خوراک فکر نه کوي چې دا پروسه به یو څه پیچلې وي او په دې باب پریکړه کول به یو څه پیچلې مسله وي زما مطلب دا و چې یو معینه اندازه یا ټاکلې اندازه د حکومت لخوا د ځمکنه یو مسافر لپاره وټاکل شي او همدارس د هوایي ډګرونو لاره هغه مناسب ان تاسو ویل چې دا پیسې کم دي ک یو ټاکلې اندازه یا محدود اندازه ټاکل کیږي د حکومت له لوري هغه به کوم اندازه وي
یعنی حد اقل تکل سیب که سړی ورته وګوري هغه کچیر ته مثلا هغه یا تحصیلی چاري یا د مریض د علاج لپاره دی باندې تاګي حد اقل باید تر $1000 کته پیمانه باندې باید پیسې ورته ونه ټاکل شي په دې خاطر باندې چې که هر څوک هغه خواته وځي حد اقل په $1000 باندې که نور هیڅ نه وي هغه د مریض تداوی به لا اقل امکان تر دې پورې ولري چې هغه د مریض تداوی به تر یو حد پورې تکمیل شي او مکمله بشي او یا هم که سکالرشپ ته مثلا وځي هغه د دې پانتون پیمنت چې دا هغه داخله یې چې دا هغه او هغه دا او ریسیپ
او ستاسو غږ لرم که مهرباني وکړي
هغه داخله چې دا یغه د پنتون پیمنت چې دا حد اقل هغه ته اجرا شي او یم د دوی مریض په دغه باندې وزام دغه وایم چې کچیر ته پیسې ورته ټاکل کیږي حد اقل هغه وړو کې پیمانه هم چورته ټاکل کیږي لزر ډالرونه باید دوی ته کمې د پیسو هغه مقدار ونه ټاکل شي په دې خاطر باندې چې ضرورت ورته پیښیږي کتابان هر رقم تابول علاج یا لا علاج مریض چې هلته دوی بیا مجبور دي چې دوی دومره پیسې ورته ولګي حد اقل 15 تر 16 لک یا 10 لک افغانۍ هلته دی او چا په عادي مریض باندې په دغه رقم مریضانو باندې مصرفیږي نو باید له لزر ډالرونه دا کچا کم نه وي
بله پاکستان هیوادونو کې ستانکزای صاحب همدغه اندازه چې تاسو خودلې ده یعنی د لس زره ډالرو لمیت یا هغه ټاکلې اندازه اجازه ورکول کیږي له هغه زیاتو پیسو ته اجازه نه ورکول کیږي البته ځینې هیوادونه داسې هم شته چې هیڅ محدودیت نه لري خو ډیری هیوادونه همدغه محدودیت چې تاسو یادونه کوي لري ډیره زیاته مننه ستانکزای صاحب ورزو وړاندې د نورو مسایلو ته نورې ستونزې چې د افغانانو لپاره بهر ته د سفر پر وړاندې پرتې دي تاسو یې شمیرلی شئ
تکل صاحب اول خو دا باید درته ووایم چې په اوسني وخت کې بدبختانه باید دا ووایو چې مونږ د ډېرو لویو تحریمو له وجې نه افغانان په ټول دنیا کې یا په ټوله نړۍ کې دا اوس افغانان له ډېرو لویو ستونزو سره مواجه دي هغه ستونزې په یوه مسله کې نه دي په دوو مسلو نه دي که چېرته مونږ دې ته مثلا د اعدادو په شمېر باندې ووایو زخته ډېر موضوعات دي چې مونږ له مشکلاتو سره ورسره ګرفتار یو اول خو دا چې مثلا افغانان له دې جنب دغه د خپلو مریضانو انتقال ته یو مشکل دوی ته د پاسپورټونو ویش ورته بل مشکل ده د درسونو او تعلیم زمينه چې دلته دوی ته نه ده برابر او دوی د باندې کوشش کوي د تاک دا بل موضوع ده کله چې دوی مثلا د باندې وزي د افغانستان دیننه دوی ته پر زمينه نه ستاو باندې دوی دوی هغه ته هغه ظلم زیاتای چې په دوی باندې کیږي دا بل موضوع ستونزه ده نو کچیرته د افغانانو ستونزه ته دا اوسنی حالت کې چې موږ په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې یو او د دنیا د تحریمو لاندې یو پر رسمیت هم چاتر اوسه پوری نه پیژندلې نو زخت ډیر ستونزې دي چې د افغانانو په مقابل کې دي او دا افغانان دي چور سره تر اوسه پوری لاس او گریوان دي او نشي کولای چې دا ستونزې په هر رقم باندې شي دوی غواړي چې هواري کې ولې د هواري لارې دوی ته نه ورځي په دې خاطر باندې ستونزې زخت ډیر دي او د افغانانو هغه ورتیا ویشدی هغه په دې اندازې باندې نه دي چې دوی د غستونزې په مکمل شکل باندې اداره ټولې دي هواري کې نو په دې وخت کې ضرورت دا ده چې اول خو مونږ خلک باید یو بل سره لاس یو کو ترغو وکول شو د افغانستان لدې بد وضعیت وساتو او بلې خواته دلته د دولت توجه هم باید دې ستونزو ته ډیره وي اول خو زه دا وایم چې باید دلته دولت کوشش کړي باندې وکړي چې دغه د پاسپورتو لړۍ باید ډیر تپایل کی په دې خاطر باندې چې دا دغه ټول افغانان نه تختی لکه مخکې چې احمدی صاحب ویل تاسو سره وګی د احمدی صاحب ویل چې مثلا افغانان لدی وطن تختی په تخته باندې تکل سیدا وطن په تخته نه جوړیږي په اتیا کال کې لدی وطن خلک لاړل او بیرته راغله ورته د باندې ملک تاسو ته بلومنګ به تر معلوم شوی ولې تاسو د مسافرت په دیار کې هغه د وطن مینه چې تاسو سره د شاید د مونږ په زړونو کې دومره نه ژوندې په دې خاطر چې تاسو مسافری تیر کړی ده نو زه وایم چې هیڅ کوم د تېختي غنده کې دلته چې وځي لدی وطن او په تېخت باندې لا شي خو د ستونزو د هواري لپاره دا ضرورت ده د مونږ لپاره چې زمونږ ځوانان لدی وطن وځي تحصیل وکړي ځانونه آماده کړي همدغه ستونزې چې دا اوس مونږ ویلې چې طبي بخش کې دي که په هر بخش کې دي ځوانان دې ته مجبور دي چې لاړ شي د باندې ځان په علم باندې سنبال کړي او به تر اوسه دې وطن ته خدمت کوي ولی اواز نه لار دي دې وطن د ساتلو همدغه علم چې تر مونږ غواړو چې دې وطن کې دا ستونزې هواري کو باید علم وکړو او دې علم لپاره د همدغه باندې نه لارې دي چې مونږ حل ته په لوړه کچه باندې تحصیلات وکړو علم حاصل کړو او بیرته راشو په خپل وطن کې پکار وکړو نو ستونزې زخت ډېری دي تکل سي لشمیر وطن ستونزې دي په دې وطن کې
تاسو ستانکزای صاحب
هلکو په بوده هم دي په نه لري سي
تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت باید د پاسپورتونو ویش بیا پیل کړی البته دا خو د یوې ستونزې حل دی خو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ستونزې یو او دوه او درې نه دي خورا زیات دي زغوانم تاسو البته روسه په وړاندې خبرونه کې به هم تاسو نظر اخلم چې د طالبانو حکومت نور څه کولای شي دغه نور ستونزو د حل لپاره، مثلا دا چې هیوادوال بهر ته د علاج لپاره ولاړ نشي، د دې ستونزې د حل لپاره دوی څه کولای شي د طالبانو حکومت، یا نورو مسایلو باندې هم راتویګو. اوس یو بل مسله ده، په افغانستان کې یا په پلازمینه کابل کې د بهرنیو استازولیو مخصوص د قونسلګریو چې ویزې ورکوي وګړو ته، د دې نشټوالی دی تقریبا د هیڅ هیواد سفارت اوس په کابل کې فکر کوم چې ویزې نه ورکوي، یوازې پاکستان دی چې سفارت یې ویزې ورکوي، هغه هم د پاکستان د ویزو د ورکړې په برخه کې هم شکایتونه خورا زیات دي. غواړم په دې مسله او په دغه خند باندې هم تاسو خبرې وکړئ.
تکل صاحب، کچیر ته وګورو، هي موضوع ته تاسو اشاره وکړله. اول خو دا چې سفارتونه په افغانستان کې بعضی تړل شوي او بعضی هم په دې ورځو کې د نږدې ورځو کې وتړل شو، نو دا یو ډیره لویه ستونزه ده په دې خاطر باندې چې د بهرنیو اړیکو له خاطره دا د هر نظام لپاره او یا د هر دولت لپاره دا اړینه موضوع ده چې سفارتونه باید وی په یو ځای کې تر هغو خلک وکولای شي چې هغه خپلې شته ستونزې چې لري هغه له دې سفارتو سره مخته بوزي او دا خپلې ستونزې حل کړي. اول دلته یو اشاره چې تاسو درلودله د پاکستان سفارت، چې پاکستان سفارت تر اوسه پورې په کابل کې شته، خو هغه رقم چې لازمه ده په هغه رقم باندې هغه خدمات خلکو ته نه وړاندې کوي او په دې خدماتو کې یعنی چلندونه د دوی تفاوت کوي له خلکو سره. حتی د پاکستان یو ویزا بعضی وخت په داسې حالاتو کې راځي چې د پاکستان ویزا چې په خوا به په $50 باندې ورکول کېده، اوس په داسې حالاتو کې راځي چې د پاکستان یو ویزا د عاجل مریض لپاره تر $2,500 or $3,500 پورې خرڅیږي په تور بازار کې. نو دا کچیر ته سړی وګوري ډیپلوماټیک اړیکو ته، د ډیپلوماټیک اړیکو له اړخه دغه موضوع باید وڅېړل شي او دا باید د چا لخوا وڅېړل شي. دا خو مثلا زنه سم کولای چې یو فرد په هیڅ باندې لاړ سمه د پاکستان له سفارت سره وغږیږم چې ورور استاد دغه 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 مشکلات دي او دا باید حل شي. دا د دولتونو په کچه باندې دا خبرې دي، نو چې د دولتونو په کچه باندې دي دلته باید سفارتخانی موجوده وي په افغانستان کې د شته ستونزو له خاطره د حل لپاره. اوس له یو بل اړخه کچیر ته وغږیږو، افغانان د سکالرشپ اخیستلو لپاره فکر کوي موږ او تاسې زول دیږي نه ایران ته، یا مثلا پاکستان ته، یا پاکستان کې یا ایران کې، هغه ته موږ ډیر نور لګښتونه کوو، هوټلونه نیسو، یو میاشت دوه میاشتې ورته انتظار کوو تر هغه پورې وکول شي چې هغه خپل سکالرشپ واخلو. نو دغه اسانتیاوې که چیرې ته خپل په افغانستان کې د سفارتخانه وازی وي او د افغانستان دننه هر څوک کولای شي چې ویزا د تحصیلي ویزا واخلي او یا ورشي هلته سفارت کې خپل مشکل حل کړي، دا به یو ډیره اسانه موضوع وي او دلته به خلک هم ورته اسانه لاسرسیږي. او دې ته اړینه دا ده چې اسلامي امارت داسې یو سیاست غورږي چې حد اقل وکولای شي چې که نور څه نه کیږي په اوسني وخت کې فقط دغه د سفارتو دروازې بیرته په افغانستان کې وازی کړي او له دوی سره په تفاهم افغانان وکولای شي د خپل مشکلات د سفارتو له لارې حل کړي.
ډېره زیاته مننه. بیا هم ستانګزای صاحب، له تاسو سره د دې او نورو ستونزو په اړه خبرې کوو، خو زمونږ اوریدونکي په لاین کې دی، ګورو چې څوک دی او څه وایي. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل نظر ووایاست. مایکروفون ستاسو. بله مهرباني وکړئ، موږ ستاسو غږ اورو.
زما سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو ته وړاندې کوم او تاسو درنه مېلمه سره زیږم او ټول کارکونکو اوریدونکو ته آزادۍ.
قاری پښتون صاحب، ښه راغلاست خبرونه ته. مهرباني وکړئ خپل نظر ووایاست.
تشکر. محترم تکل صاحب، خبره خدا شد چې لکه د افغانستان زیږم تاسو مېلمه چې وویل په افغانستان کې یو ستونزه ده چې سړی پر ورغېږي، یو مسله پیچې پیچېده مسله نه ده چې سړی یو ساعت یا دوه ساعت تاسو پروګرام پر جوړ کړي. په افغانستان کې داسې ستونزې دي چې خلک د سلو مشکلات سره مخامخ دي، اقتصادي پخر دی او بیکاري ده. نن تاسو ګورئ د یو طرف امارت اسلامي پاسپورټونه بند کړي دي، د بل طرف زموږ مهاجر په اوبو کې غرکیږي یا په کچاخي ته ور باندې ایران ته اوړي هلته یا ویشتل کېږي یعنی ورکیږي یا بېعزته کېږي یا ډېرې د ډېرو پیسو په مقابل کې اوړي هلته. نو دا غټه ستونزه ده. او بده خبره دا ده، دوهمه خبره دا ده، د تېر په تېرو شلو کلو کښې د جمهوریت په دوره کښې واقعاً څه نا څه متخصصین موږ ته وروزل شوه، اما متاسفانه عمارت اسلامي چې راغی په هر نوع باندې دا متخصصین هم بېرته ولاړه، وطن یې پرېښوی، مګر چې دغه وطن په پیسو یا د نړیوال کومک په پیسو باندې روزل شوی وه، اما متاسفانه هغه هم ولاړه. نو اوس دلته متخصصین موږ د علاج مریضۍ نه لرو، تقریبا یې نه لرو، او کېول لرو هم په ډېر کم تعداد یې لرو. د بل طرفه زموږ مریضان چې پاکستان ته هلته که چېرې دی دا سړی ویزه ولري، پاسپورټ ولري، هلته به داسې قانوني بېعزتي نه ورسره کېږي، چون چې موږ افغانان غیر قانوني وراوړو، دلته دوی پاسپورټونه بند کړي دي، هلته د افغانانو د ښځو د نرو د اطفالو سره بېعزتي کېږي. نو زما غږ د امارت د اراکینو د امارت اسلامي پر اراکینو باندې غږ دی، که چېرې واقعا دی دا حکومت دا ملت
قاری صاحب، زه غواړم چې په مشخص ډول پوښتنه
وکړو ته ورکړي، تر څو چې قانوني مملکت واوړي په لوړو سترګو واوړي، په لوړو سترګو را واوړي.
قاری صاحب، دلته یوازې د پاسپورت خبره نه ده، غواړم چې ستاسو نظر په د نورو مسایلو هم واخلم. تاسو له د طالبانو له حکومت نه څه غواړئ په دغه ټولو مواردو کې، دغه ستونزې چې شته د سفر پر وړاندې د افغان وګړو پر مخ، د دې د ستونزو د حل لپاره په مشخص ډول په هره برخه کې جلا جلا له طالبانو نه څه غواړئ تاسو؟
زموږ غوښتنې ډېرې دي، سر یو دی، موږ اول امنیت غواړو، دوهم عدالت غواړو، درېیم اقتصاد غواړو.
زما مطلب دا دی چې په مشخص ډول په همدغه مسله کې د سفر د ستونزو په باب قاري صاحب که زما خبرې ته غوږ ونیسئ لطفا.
اول امنیت غواړو، دوهم عدالت غواړو، درېیم
قاري صاحب زما خبرې ته تاسو غوږ نه نیسئ،
او څلورم کار غواړو زموږ ځوانانو ته، که چېرې دلته افغانستان کې زیربنا پروژې پوره شي او امارت اسلامي د جهان سره سازش وکړي، یو څه جهان ته ورکړي، یو څه ځینې واخلي.
قاري صاحب تاسو زما غږ نه اورئ، ما تاسو نه یوه پوښتنه وکړه.
زموږ ځوانان هېڅکله کېږي، ما دې په خدای قسمې ته باور وکړه تکل صاحب، دا اوس زه درته وایم، شپږ کلن انسانان هغه ورځ موږ د ایران پر لوري باندې اتمي میلیونه قاچاقبر ځینې غواړي، دا د اتمي میلیونو په سل وه موتر سوبېره کې هغه ځي، نو چې په څو شپو کښې به رسېږي په ټیټو سترګو ځي، نو که داسې وي چې دلته افغانانو ته کار پیدا شي او یو سیاسي امنیت راشي، واقعا دلته زموږ اقتصاد ته خدمت وشي، زموږ پروژو ته خدمت
وشي،
که چېرې زموږ ځوانانو ته کار پیدا شي، یو ځوان ته ونه ویني چې یا پاکستان ته ولاړ شي یا ایران ته ولاړ شي. او بله خبره مې دا ده، دوی که غواړي چې واقعا دا د دوی نظام برحاله پاتې شي، څوک چې نه خفه کېږي، زه وجود خلاف د وجود د دې نظام نه یم، من حیث یو نابینا په یو خټین کور کښې اوسېږم، مظلوم یم، دیني عالم یم، غواړم چې خپل مسؤلیت ادا کړم د خپل د ژبې د نګاه څخه. دوی که غواړي چې واقعا دا د دوی نظام په اقتدار پاتې شي او مقتدره پاتې شي، د ملت بېطرفه علما دې له ځانه سره شریک کړي، مجربه اشخاص دې له ځانه سره شریک کړي، دا مجربه اشخاص چې دوی ته لازمي مشورې ورکړي او دوی د ملت د وګړو و مشورو ته غوږ ونیسي، بیا به دوی د جهانو سره هم
سازش
کوي، موږ اقتصاد به هم په پښو درېږي، موږ زیربنایي پروژې به هم تر څو به زموږ لاسونه و خلکو ته د ګدایي اوږده وي.
ډېره زیاته مننه قاري صاحب،
باور په خدای وکړي، افغانانو ډېر غټ خیرت درلودی، ولیکن نن افغانان په ګدایګر ماري څه شوي و جهان.
ډېره زیاته مننه قاري صاحب چې تاسو خبرې کوئ، که داسې وکړئ چې سوال ته هم غوږ ونیسئ، موږ ستاسو نظر په مشخصو مسایلو باندې غواړو چې تر اوریدونکو پورې ورسوو، مګر تاسو که زموږ پوښتنو ته او سوالونو ته ځواب ونه وایاست، بیا په عامو مسایلو باندې غږیږئ او هغه بیا د دې خپرونې له حوصلې نه وتلي مسایل دي. په هر حال ستاسو له برخې اخیستو نه په دې خپرونه کې مننه کوم. قاري پښتون د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکی و چې په دې خپرونه کې حاضر و. یو بل اوریدونکی هم لرو چې زه غواړم چې تاسو خپل ځان معرفي کړئ او خپل نظر ووایاست.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
وعلیکم السلام، مهرباني
وکړئ. ولایت خرما
سره خبرې کوم.
سمرګل د لوګر ولایت له خروار ولسوالۍ نه. ډېر ښه، مهرباني وکړئ خپل نظر ووایاست په موضوع. خو خبرې یې
زموږ نظر ښه، زموږ د طالبانو وروڼو په دغه د پښتون میشته سیمه دا د موږ ولسوالۍ ټول د پښتنو سیمه ده ښه.
بله خبرې کوئ، تاسو مهرباني مونږ وو.
امنیت خو الحمدلله دا نیم کال دوه کاله تاکم نه ده سوی. دویم موږ د طالبانو وروڼو دا غواړو چې کار نست، بیکاری زیاتې دي او دغه پاسپورتونه خاص
سمرګل صاحب. سمرګل صاحب موږ په دې پروګرام کې پر دې باندې خبرې کوو. سمرګل صاحب کده خبرې ته غوږونی سي. په دې پروګرام په دې باندې خبرې کوو چې کله چې افغانان غواړي بهر ته ولاړ شي له کوم ستونز سره مخامخ کیږي. تاسو کله نیت کړی یا مو پلان جوړ کړی چې بهر ته ولاړ شي؟ که بهر ته د تګ پلان مو وو، په کوم ستونز سره مخامخ شوی یې؟
زه خپل د کور درته وایم، په 2001 کال کې چې امریکایان افغانستان ته راغله، د یو مې بل ورور و، زه یو کال مخکې ایران ته ولاړم. په 2002 کې مې بل ورور راپسې راغی، هغه په لارې مړ شو د تندې له وجې. موږ دا غواړو له طالبانو وروڼو باید کار پیدا شي او د ملت ته خدمت وشي، مکتبونه هم خوشي شي. افغانستان هغه چې جوړېږي اقتصاد هغه په پوهنه جوړېږي، چې پوهنه اقتصاد نه جوړېږي.
تاسو لا راسره یاست سمرګل صاحب؟
دماغه اوري
اوس یې اورو. بله مهرباني.
ما داسې وایم الین، د ما ور خپله یو ور مې د ایران په لاره مړ شو له تندې نه.
بله مهرباني.
او دومه دا خبره ده، موږ له طالبانو وروڼه دا غواړو چې که یا د افغانستان اقتصاد جوړوي باید په پوهنه جوړ شي، چې پوهنه نه یې په یغه ملت یا په دولت کې اقتصاد نه شي جوړېدلی. او بل باید د روغتیا په بخش کې کار وکړي، د پوهنې په بخش کې مخته کار وکړي، مخته روزګار کارونه پیدا کړي. نور خو امنیت مقصد اوله چې وو، دغه شل کاله مخکې د اشرف غني او د کرزي په حکومت کې چې وو، موږ بیخي نم سر خوندي وو، نم ناموس خوندي وو، نم عزت خوندي وو. نو موږ له هر طرفه موږ مشکل وو، خو اوس الحمدلله له یغه طرفه موږ هغه اطمیناني مشکل نسته. د جنګ هغه دی خواته نسته دیو، خو دغه جای د موږ خالي اقتصاد هم ځي په
موږ
اقتصاد جوړ.
ډېره زیاته مننه.
ورحمت الله.
وعلیکم السلام. مننه له دې چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د خبرونه په څو وروستیو دقیقو کې یو قدرمن اوریدونکو تر اوسه پورې هم لا یو څو دقیقې لرو، کولای شي چې د ازادي رادیو پر واتس اپ شمیره 00420224401 په دې خبرونه کې راشي خبرونه ته او خپل نظر ووایست، او د ازادي رادیو د ټلیفون په شمیره 00420224401 هم کولای شي چې له دې خبرونه سره وصل شي. ستانګزای صاحب، تاسو خبرې واوریدې. زه غواړم چې په د نورو برخو کې چې مخکې هم یادونه وشوه، غواړم چې تاسو د خپلو خبرو دوام ته راوبولم. یوازې تاسو د روختونونو یادونه وکړه، د قونسلګری په برخه کې د چې بهرنۍ قونسلګری او د نورو هیوادونو سفارتخانه څنګه کولای شي چې افغانانو ته بیل تبعیض ویزې ورکړي، او په نورو مسایلو چې مخکې یادونه وشوه په دې ستونزو هم غواړم چې ستاسو نظر واخلم.
تکل صاحب، داسې ده چې دغه د قونسلګری موضوع تکل چیرته مونږ او تاسو راشو، په دې کې یو لړ بدبختۍ اصلا د خپل افغانانو دي. مشکل دلته خپل افغانانو ایجاد کړی ده. اوس کله پخوانه مونږ وګورو تر اوسه پورې حتی د بهرنیو ملکونو هغه قونسل یا سفیر قونسل یا هر څوک چې دلته وو چې د افغانانو لپاره به خدمات وړاندې کول، حتی هغه خلک افغانانو پر رشوت باندې اموخته کړل، حتی هغه خلک افغانانو په دې باندې اموخته کړل چې دوی دې مثلا پیسې واخلي او خلکو ته دې خدمات وړاندې کړي. ورو او بدون لغې نشي کولای. نو دا د افغانانو خپل بدبختی ده چې کله هر څوک راځي نو هغه دې ته آماده کوي، د دې لپاره آماده کوي چې د افغانانو حق وخوري او په خپلو جیبونو کې واچي. نو اولا خدای او خبر ده چې باید سفیران یا څوک چې راځي په کنسول کې په کنسولګریو کې کار کوي د خدماتو لپاره، هغه رقم چې ترینه توقع ده هغه رقم باید خدمات بدون له تبعیض وړاندې کی. هغه په څه خاطر باندې چې کله یو څوک ځي، هغه کله هر قوم یا هر تبار نه اله هر بخش نه ای، هغه ضرورت دی تلری چې هغه یا به مریض لري یا که مثلا کوم بل کار کوي کس کاله چې ته وځي، هغه کې باید مثلا دا خبره معلومه نه ای چې دا له کوم قوم ده، څوک دا له کوم جن راغلی ده. هغه اسناد باید وکتل شي، د هغه د مریض اسناد باید وکتل شي، یا د هغه د سکالرشپ اسنادونه باید وکتل شي. نظر په ضرورت باندې چې هر څوک ورته برابر وو، هغه ته باید ویزه ورکړل شي او په خپل هغه حالت کې اوس ګوري کوم غدل ته وګورو. د پاکستان ویزه چې دلته ورکې د خلکو لپاره د ویزه حاصل قیمت د $50 یا فکر وکړو چې هغه نهایی چې قیمت یې د $100 خو ویزا ورکول کیږي په 2500 یا په 3000 یا په $15000 باندې.
بله، په دې باندې موږ مخکې خبرې وکړې ستانګزای صاحب، ک یو بل اوریدونکو هم لرو، بیا لته سره د خبرو پایته یعنی ورسته یو د پای خبرو ترازو هم درد د ازادي رادیو یو اوریدونکو د شپه په مستقیمه اړیکه سره دی. هم درد صاحب، مهرباني وکړئ خپل نظر ووایست د خبرونه له موضوع نه خو خبرې لطفا په همدې موضوع کې دنه خبرې وکړي.
مننه تکل صاحب، زه هم تاسو ته سلام وایم، اوریدونکو ته هم سلام وایم. نو مشکلات خو کور په کور د هر چا لیدلې دي کنه. مثلا کدی ما زه یو ځمن تزي نو ورور کستن زینې لیدلې، ما به لیدلې کدی تر زوی باندې لیدلې کنه. خپل د ما خپل یو زوی د غلن پاکستان کې دا د همیاش نه ډیر سو په پېښور کې تکل صاحب ایثار دا او په کوټه ورته مونږ اجازه نه کوم، زه کدی مونږ ډیر خپلوان د کوټه په لار راتلل تور خان نګوره واپس سی ول دا اوس دی افغان ګناده کدا دی افغان سیاستوال ګناده چې افغان سیاستوال دوم نه سیاست نه لري کنه. سید د ملک وګړي ته څوک دی او یو یو انسان څه سي دی او بشر او دی حیوان په سترګه مورته نه ګوري. نو اوس دا دی ولس ګناه خو نه ده تکل سری او د ماري کور سره نه ده ام د زنانه سره د عزت ګانی ور واړه ول شي او څنګه دې مړ سول په دې لو کې دا ټول دنیا دی او خبره دې کنه ده تکل سره تکل من مشکلات هغه موجوده حالات ستایو که ته تاسو یو خبرونه یې کړه موضوع جوړه تاسو هغه موږ دا سوچ نه ولا کا میډیا والا کې دې تاسو په شمول یورو دا غوښتنې پیدا شوی لږ شي نه دي دا ولس کومه ګناه کړی
تاسو په نظر لسه شي پیدا شوی دي ستاسو په نظر
دغه نه پیدا شوی دي ګوره جمهوریت که خو زناره یوالو ته وایم نو پری خودم وایي کامارت خو نو پر رسمیت ویلی نه پیژنې مشکلات ټول دغه جوړ
دغه سیاسي مسله ده. په همدغه موضوع کې د نن چې موږ خبرې پکې وو بهر ته د سفر ستونزې په دې اړه خپل نظر وایست او لاندې وایي لطفا.
ګوره دما کلیوال دما سایگان سیم کې ډوب شوی اورګ دی خزی ناس دی پینان کې بندیان دی په معمول
وړاندیز متصدی همدار صاحب وړاندیز متصدی چې دا ستونزه څنګه حل کېدای شي.
دا ستونزه چې رهبری جوړ نه سي دی ولک مینا د پزرو کې دی رهبرانو پیدا نه سي دی وطن مینا په واقعیت سره پیدا نه سي. دا خو موږ وینو جمهوریت کې موږ زوري دا امارت کې زوريږي حال ته عزت نه وو اوسې عزت نه ستاول خپل شخص څنګه کل صاحب ما ویل زدي لوی لارې په سر پروت يم کنه چې د موټرو لغره هر نه موږ ته خوب هم ناراضي. ما ویل چې موږ بدل کا ان شاء الله تعالی د امارت حکومت کې په موټر کې سپاري ګو بس سرویس به پاکستان موږ یې ګورتي خبر کې دوه منځله سرکونه دي مثال تاسو زینه دي که سرک نه ولست تاسو زینه دي همدغه چې بار ته شي زی په پاکستان کې زړه ته دی دوی عزت ستادي دي چینایي ستادي جرمني ستادي د انګريز ستادي افغان پکې نه ستا
ډېر زیات مننه
پکې پراته دي کنه څه دغه دا کوم څه پکې پراته دي دغه تاسو دا وایم چې دغه افغانانو سره ځان مشي دي کوي چې دا کوم په افغانستان کې د امام پکې ډیر سکني خلک دي ځکه چې نو مولا کا وطن خپل یو نم دی وطن کې څوک خپل
ډیر مننه
هغه وطن نه او ما خپل تم خدای خوشاله لاله
ډیر زیات مننه همدرد صاحب چې په دې خبرونه کې خپل نظر شریک کړل او لیدونکو سره ستنګزای صاحب د خبرونه پای ترجو غوړم چې تاسو د خپل خبرې لطفا راون غړی. د طالبانو حکومت باید څه وکړي د دې لپاره چې خلکو ته د سفر ستونزې اسانه کی.
تکل صاحب په اخر کې څو موضوعاتو ته اشاره کوم. اول خو دا چې د خلکو د ستونزو د حل او د اواری د لارې د اواری په خاطر باندې اول خو باید دا کار وکړي چې ژر تر ژره باید په هر ډول چې کیږي پاسپورت ویش باید خلکو لپاره چې هغه د خلکو یو قانوني او شرعي حق ده دا باید ورته ورکړل شي. په دې خاطر باندې چې ډېر خلک ضرورت لري او سخت ضرورت لري دا یو کار دی وکړي چې پاسپورتونه ویش دې ورته شروع کړي. دا یو. دوهمه موضوع دا ده چې حد اقل د سفر په پړاو کې چې یو څوک غواړي دی باندې وزي حد اقل تر $10,000 باندې $10,000 باید خلکو لپاره پری خودل شي تر څو دوی د خپل تداوی یا د نور مشکلاتو لپاره دوی وباسي او نور لارې چارې دي ته ولټي چې کچیرته ډالر قاچاق کیږي اصلا دوی هغه جوړړي راو باسي هغه عمومي خلک دیونی سي هغه څوک قاچاق پر دي ډالر هوڅې دی وګرځي پیدا دي کی دا د ولس نه مثلا دا د ولس ستونزې دی ورته پری دي ولس نه هغه کوي نه دوري په دې مسایلو کې. بل دا چې له سفارتخانو سره باید دا ستونزې حل کړي او کوشش په دې باندې وکړي چې که حد اقل پر رسمیت نه پیژندل کیږي ولې سفارتخانو سره یو داسې یو تعامل ایجاد کړي چې سفارتخانې راشي په افغانستان کې او د خپل مشکلات دوی د افغانانو مشکلات لنږدې ورسره وڅاري. او بل موضوع بیا دا ده چې په اخر کې دا وایم چې د افغانستان په کچاول باید کوشش دا وکړو د اخرینی موضوع په چې روختونونه باید خپل په افغانستان کې معیاري کو معیاري ډاکټران ورته برابر کو مسلک ورته برابر کو ترغو د ته مونږه ار نشو چې له افغانستانه دی باندې د تداوی لپاره وځو هغه پیسې چې مونږه په پاکستان کې یا دی باندې مصرفو کچیرته دی وی میستي هغه پیسې $15,000 یا $10,000 چې هر مریض باندې ته مونږه مصرفو دی وی میشته لپاره په افغانستان کې ټول کو او دغه پیسې لار شو معیاري شفاخانه یا روغتون دی افغانانو په لپاره جوړ کو او معیاري ډاکټران ورته راولو دغه مشکلات به مونږ خپل منځ کې حل شي او ضرورت بنې چې پردي ملکونو ته سفرونه وکړو.
تیر زیاته مننه د ټولنیزو حقوقي چارو شنونکي مشتاق رحمان استانګزای. له تاسو هم مننه قدرمن اوریدونکو چې د مایکروفون ستاسو خبرونه مو تر پایه واوریده. او له هغو درنو اوریدونکو هم مننه چې په دې خبرونه کې راغلل او خپل نظریات له نورو سره شریک کړل. تر بیا د خدای پامان.
بہار تزما دچی ارمان بہت تسما درشی چکٹ میں واقعی تو رخاول میں اڑین اب بجے کرما زما جانان چکٹ میں واقعی تو رخاول میں اڑین اب بجے کرما زما جانان.